د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیبو ریڈیو دے
دا دی وی او ای ڈیوا خبری خبرونه دا چې تاسو ورته د واشنگتن ڈی سی نا وګی نن د نه سه شنبه ورځ کال 2022 د سپتمبر د میاشتې 28 نیټه دا د دې خبرونه وړاندې کوم چې زم نو شروان کلندر په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې د سیمیو نړې په اړه باندې اهم رپورټونه لرو خو اول غوښه تر ټولو اهم خبرونه سرټکو تا د پاکستان پوز ویلی د خیبر پختونخوا په جنوبی وزیرستان اعظم ورسک سیمه کې پرون ترهګرو د پوز په یوې چوکې برید کې دوه پوځیان وجلی او په ځوابي کاروایۍ کې پوز یو ترهګر وجلی. بلې خواته په ډیر اسماعیل خان کې د تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی د غړي آغاز ګنډاپور په کور ترهګر برید کې یو د پولیس عسکر وجل شوی دی. د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن او د پاکستان خارجه وزیر بلاول بھٹو زرداری په واشنگتن کې لیدلی او د امریکا خارجه وزیر ویلی دی چې د پاکستان سره په تیرو 15 کالو کې اړیکې ډېرې مهمې پاتې شوې دي. او په ایران کې د یوې کورد خځې میسا امینی په پولیس تشدد کې د وژنې وروسته د احتجاجونو په وخت تر 1200 زیات کسان نیول شوي او په تیرو 10 ورځو کې د پرتشدد مظاهرو په وخت یو سلویخ کسان مړ شوی دي. دا سرټکی اوس په پامرا ګرځوم د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان فوج ویلي د خیبر پختونخوا په جنوبي وزیرستان اعظم ورسک سیمه کې پرون ترهګرو د پوز په یوې چوکې برید کې دوه پوځیان وجلی او په ځوابي کاروایۍ کې پوز یو ترهګر وجلی. بلې خواته په ډېر اسماعیل خان کې د تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي آغاز ګنډاپور په کور ترهګر برید کې بیګا یو پولیس عسکر وجل شوی دی. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې په یوې خبر پاڼې کې ویلي دي چې یو شمېر ترهګرو پرون د ګل دوشنبه په ورځ په اعظم ورسک سیمه کې په یوې پوځي چیک پوسټ برید کې چې کوم دوه عسکر وجلی دي په هغه کې د یو نوم رشید وو او ټانک سره تعلق لرلو او د بل نوم رسول بادشاه ښودلی شوی چې تعلق یې د کوز دیر سره. پوز ویلی په ځوابي کاروایۍ کې د وجل شوي ترهګر نه په لویه کچه وسله هم ترلاسه شوې ده. تحریک طالبان پاکستان د سویلي وزیرستان د برید ذمواري منلې ده. بلخوا د ډېر اسماعیل خان پولیس چارواکي وای چې بیگانه وخت شپه کې نامعلومه وسلوالو په کلاچی سیمه کې د تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي آغاز ګنډاپور په کور برید کړی چې پکې یې د ایم پی اے په کور مامور پولیس عسکر په ډزو وجلې دي. پولیس وای ترهګر د پیښې د ځایه تښتېدلې دي خو د دغه پیښې ذمواري تر بیگانه وخته پورې چا نه و منلې. دا برید په داسې حال کې شوی دی چې پرون د مسجدو قبیلې د مشرانو یوه جرګه شوې ده چې پکې د نامنې په پیښو اندېښنې څرګندې کړې شوې دي او ویلې دي چې که حکومت یو وار بیا په جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو څخه اراده لري نو دوی به نه خو کورونه خالي کوي او نه به کلی پرېږدي. هم پرون د پاکستان پوځ ویلي وو چې د پاکستان نارامه صوبه بلوچستان کې د پوځ یو هلیکاپټر په هرنای خوست سیمه کې راغوزار شوی دی چې پکې سواره د پوز د دوه میجرانو په شمول شپږ عسکر مړه شوي دي. د بلوچستان بلدون خوخي وسلوالې ډلې بیلې ویلي پوځي هلیکاپټر دوی راغورځولې دي خو پوز دومره ویلي دي چې هلیکاپټر یې د فلاینګ مشن په وخت راپرېوتې دي. د یادونه وړ ده چې په هرنای سیمه کې د پوز په مبینه ډزو کې د وجل شوي یو ځایي سیاسي کارکون د وژنې په صد د تیرو دونیمو میاشتو راهیسې احتجاجونه دوام لري. د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن او د پاکستان خارجه وزیر بلاول بھٹو زرداری په واشنگتن کې لیدلی او د امریکا خارجه وزیر ویلي دي چې د پاکستان سره په تیرو 15 کالو کې اړیکې ډېرې مهمه پاتې شوې دي. د ملاقات په اړه جاری کړې شوې خبر پاڼه کې ویلي شوي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراخ کولو لپاره ډېر ښه فرصتونه موجود دي او باید ګټه ترې واخیستې شي. د پاکستان خارجه وزیر بلاول بھٹو د اتوار ورځ څخه د واشنگتن په څلور ورځني سفر دی او دلته به د کانګرس د غړو ترڅنګ د سیړنو د ادارو کارپوهانو سره ملاقاتونه کوي. په ایران کې د یوې کوت خځې میسا امینی په پولیس تشدد کې د وژنې وروسته د احتجاجونو په وخت تر 1200 زیات کسان نیول شوي او په تیرو 10 ورځو کې په پرتشدد مظاهرو کې لږ تر لږه 160 کسان مړه شوي دي. د وایس آف امریکا انګریزي څانګې په یو خبر کې ویلي شوي دي چې د پردې نه کولو په سر د دویش کلنې مهسا امینی د وژنې وروسته په ټول هیواد کې د احتجاجونو مخنیوي لپاره په لویه شمېره کې امنیتي ځواکونه په ځای کړي شوي دي. په رپورټ کې ویلي شوي دي په یو شمېر ښارونو کې د مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ نښتې او ډزې شوي دي. د بشري حقونو یو نړیوال سازمان د اتوار په ورځ ویلي وو چې د احتجاجونو په وخت لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي. او آخري خبر دا چې د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي دي چې امریکا په عامه او شخصي توګه روس ته په ډاګه کړې ده چې د اوکراین په شخړه کې دی د ایټمي وسلو په اړه خبرې کول ودروي. دا تر دې وخته پورې اهم خبرونه.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوي. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګرانو اوریدونکو، دا د وی او ای دیوا خبرې خبرونه ده او اوس د رپورټونو په برخه کې مو اولنې رپورټ ته پام راګرځو. د پاکستان پوځ ویلي د خیبر پښتونخوا په جنوبي وزیرستان اعظم ورسک سیمه کې پرون ترهګرو د پوځ په یوه چوکۍ برید کې دوه پوځیان وژلي او په ځوابي کاروایۍ کې پوځ یو ترهګر وژلی. بیګا ناوخته په ډر اسماعیل خان کې بیا پولیسو ویلي دي د تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي آغاز ګنډاپور په کور ترهګرو برید کړی چې پکې د په امنیت مامور یو پولیس عسکر وژل شوی دی. نور تفصیل یې د وی او ای ډیو خبریال عدنان بیٹنی د ډر اسماعیل خان نه په دې رپورټ کې راکوي.
چارواکي وایي د افغان پولیس تر څنګ د جنوبي وزیرستان بیرمل تحصیل په اعظم ورسک سیمه کې یو شمېر وسله فالو تېره ورځ د امنیتي سرتیرو په یو پوسته ډزې کړې چې له امله د ملیشا ځواک دوه عسکر وژل شوي او 15 نور عسکر ژوبل شوي دي. د پاکستان پوځ د دې پېښې پخلی کوي او په ځری کړي بیان کې د وژل شوي عسکرو پېژندګلو د ټانګ سیمې سره تړاو لرونکی 29 کلن نایک رشید کندی او کوزه در سیمې سره تړاو لرونکی 22 کلن سپاهي رسول بادشاه په نومونو شوي. چارواکي وایي چې د برید پر مهال د امنیتي سرتیرو په ځوابي ډزو د وسلوالو برید په شا تمبول شوی او په پیښه کې ژوبل او وژل شوي عسکر واڼه سیمه کې پوځي روغتون ته وړل شوي. د پوځ په بیان کې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې یو ترهګر د وژل کېدو دعوا هم شوي او ویلي په وروستیو کې دغه ترهګر په امنیتي ځواکونو او د عام خلکو په وژلو کې ککړ پاتې شوی. د پوځ بیان کې دا دعوا هم شوي چې د وژل شوي تن له قبضې څخه وسلې او نور مهمات ترلاسه شوي خو دغه دعوې له آزادو سرچینو څخه پخلی نه دی شوی. پوځ ویلي دغه برید سره سم په ګڼ شمېر کې امنیتي عسکر د پیښې ځای ته رسېدلي او لټون عملیات یې پیل کړي. د دغه پیښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې. د شمالي او جنوبي وزیرستان په ګډون د خیبر پښتونخوا په نورو قبایلي ضلعو کې په روانه ستمبر میاشت کې ترلاسه زیات وسلوال بریدونه شوي چې پکښې د پاکستان د پوځ یو افسر کپتان په ګډون 45 عسکر وژل شوي او د دې په دوه برخې زیات نور ژوبل شوي دي. د پاکستان پوځ د افغانستان سره په پوله شمالي او جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي او دغه عملیات را په دې خو د پاکستان پوځ څو ځله دعوا کړې چې دغه سیمې د وسلوالو څخه پاکې کړې دي. خو د علاقې خلک دا دعوی ردوي او وایي تر کډوالۍ وروسته اوس هم په خپلو سیمو کې د ناامنۍ سره مخ دي او په کور دننه د نامعلومه کسانو لخوا په هدف کېږي شي. بل لور ته د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلع ډر اسماعیل خان کې د صوبي حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي صوبایي اسمبلی غړي آغاز ګنډاپور په کور نامعلومه وسلوالو ډزې کړې. ځایي پولیس دا پیښه تاییدوي او وایي په ډزو کې د هغه یو پولیس ساتونکی وژل شوی. د ډر اسماعیل خان ضلع د پولیسو مشر دفتر چارواکو وایس اف امریکا ډیوا ته دا پیښه تایید کړه چې بیګا د شپې ماسخوتن نامعلومه ترهګرو د ډر اسماعیل خان په کولاچی تحصیل سیمه کې د ایم پی ای په کور ډزې کړې او د ډزو پایله کې د هغه په کور په ډیوټۍ بامور پولیس ساتونکی سیف الرحمان وژل شوی. زیاته کړه تر دغې پیښې وروسته بیا ترهګر تښتېدلی او پولیسو پلټنې پیل کړې دي. د دغه برید ذمواري تر دې مهاله څه نه ده اخیستې. په خیبر پښتونخوا صوبه کې په دې وروستۍ کې د سیاسي ګوندونو او د پارلمان منتخب غړو باندې بریدونه کول چټک شوي. په 23 سپتمبر په شانګله ضلع کې د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي صوبایي اسمبلی غړي فیصل زی په کور نامعلومه کسانو ډزې کړې وې او تر دغه پیښې ایواش په وړاندې په کوهاټ ضلع کې تحریک انصاف د یو مشر او مخکنی مرکزي وزیر شریار افریدي په کور نامعلومه کسانو لاسي بم غرسه فلیفو. د دغه پیښو ذمہ سا په غاړه نه دی اخستې.
دا د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ده. ګران اوریدونکو، د پاکستان خارجه وزیر بلاول بھٹو زرداری د امریکا د سرخار واشنگتن ڈی سی په سفر باندې او دلته د اهمو چارواکو سره لیدل دي. د امریکا د خارجه وزیر انتونی بلینکن سره اوس څو شېبې وړاندې ملاقات ختم شوې ده. تفصیل به د وی او ای ډیوا همکار افتخار حسین نه اخلو. زموږ سره د ټلیفون د لائن موجود دی. افتخار حسین صاحب، په خیر علی.
مننه نوشیروان قلندر.
د انتونی بلینکن او د پاکستان خارجه وزیر بلاول بھٹو زرداری ترمنځ ملاقات شوې دي، څه اهم خبرې پکې شوې؟
نوشیروان قلندر، دا ملاقات څو شېبې وړاندې دلته په واشنگتن ڈی سی کې ختم شو. دلته اوس تقریبا د ماښام شپږ بجې کېدونکې دي، او د هغې چې کوم تفصیلات، ویډیوګانې او نور معلومات ته پاکستان امبیسی شریک کړي، نو په هغې کې یو مهمه خبره خو انتونی بلینکن دا وکړله چې د پاکستان لپاره لس ملیون ډالره د سیلاب ځپلې خلکو لپاره نور امداد اعلان کړ. بل پکې دوی دا خبر وکړله چې د وړاندې نه پنځوس ملیون ډالره کومک دوی اعلان کړی دی، او ولس جازونه د خوراکي یا نور امدادي شیانو دوی پاکستان ته ورکړي دي. خوایل چې په پاکستان کې دا وخت درې برخې پاکستان د اوبو لاندې دی، درې دېرش ملیونه خلک چې دي دا سیلاب ځپلي دي. نو په داسې وخت کې امریکا د پاکستان سره ولاړه ده، او چې کم پنځه اویا کاله د دواړو د ترمنځ د دوی اړیکې پاتې شوي دي. نو د دوی زیاتره خبرې په دغه مناسبت وي چې دوی په دې تیرو دومره کلونو کې د اقتصاد په مت کې، د سیکیورټي په مت کې، او په نورو ډیرو مدونو کې، او بیا په خاصه توګه د پاکستان چې کم خلک دلته پاتې کیږي په امریکا کې، نو د هغوی هغه لاسته راوړنې د امریکا لپاره، د امریکایي ټولنې لپاره، نو په دې ټولو رڼا اچوله، او وی چې دا دومره وخت پورې ښه اړیکې پاتې شوي دي، ګټورې، او دا به مخ په وړاندې بوزي. د دې سره دوی په عمومي اړیکو باندې هم ذکر وکړو چې دواړه هیوادونه کولی شي د دوی لپاره ډېرې موقع دي د دې تعلقاتو د ختمولو لپاره، او دواړه به سره ګډ کار کوي. یو خبره چې کوم دی، خبریال په حیث ما وکتله، نو هغه داوه چې د افغانستان په اړه په دې ملاقات کې سونه ویلې شو، کمې خبرې چې مونږ واورېدلې او کمې چې دوی پبلک ته وینا، یعنی عام خلکو ته وینا کوله، په دغه ټولو خبرو کې د افغانستان په حق لباندې څه خبره اتره اونه شوله.
صحیح ده. افتخار حسین صاحب، دا ملاقات څومره اهم دی، او د دې به د امریکا او د پاکستان په اړیکو باندې په راتلونکو کې څه اثر وي؟
مهم خو ځکه دی چې په دغه وینا کې لکه دا په سټیټ ډیپارټمنټ کې یو د ډیپلوماسي میوزیم دی، چېرته چې دوی دا پنځه اویا کاله اړیکې دان مانځي، او چې دا څومره مهمې دي. نو بلاول بھٹو زرداری چې کله هلته تقریر راغی، نو هغه وویل چې یوه خبره مهمه ده، او هغه دا چې زما راتګ دلته کې ښایي، دی وایي چې د ده راتګ ښایي ډیپلوماسي واپس راغلی ده، یعنی دواړه هیوادونو اړیکې بحال کړي دي. اوس تر دغه حده که وکتلی شي، نو په حکومتونو په کچه باندې هم مخکې دومره رابطې نه وې کله چې صدر جو بایډن دلته په وایټ هاوس کې اختیار واخیسته. خو دا زیاتره په دې تناظر کې دي چې د سیلاب ډیپلوماسي یا دی وته فلډ ډیپلوماسي پاکستان، ځکه چې پاکستان کې دومره قدرتي آفت راغی چې ټول نړۍ څه کولی شي، نو ورسره کوي، خو امریکا پکې په دغه کومک او امداد کې تر ټولو مخکې ده. نو موږ دغه د ډیپلوماسۍ اړخ وینو چې دا لګیا دی بیا بحالیږي او وړاندې ځي. د دې تر څنګ پاکستان ته چې کوم د سیکیورټي امنیت په مت کې به هغه زیاتې پیسې ورکول کېدې، نو هغه اوس نه ورکول کېږي. په هغې کې کوالیشن سپورټ فنډ هم هو، په سلګونو ملیونه ډالره به هر کال پاکستان له ورکېدل، کله چې په افغانستان کې د امریکا پوځونه او پاکستان ورسره په دغه جنگ کې ملګرتیا کوله، نو پاکستان ته به ډېرې پیسې تللې. بیا یې د پوځ کم ضرورتونه دي، نو د هغې لپاره پاکستان څلور نیم سوه ملیونه ډالره د F-16 جازونو یوه لوزنامه وکړه. نو دغه وروستي قدمونه، اقدامات که وکتلی شي منګه وګورو، نو اړیکو کې یو څه بدلون را روان دی. آیا دا سونه مخکې پورې تللی شي، آیا پاکستان سمره پورې ژمنه لري، بیا په پاکستان کې دننه سیاسي حالات څنګه دي؟ ځکه چې د دې نه وړاندې عمران خان هم چې کله په واک اختیار کې و، نو هغه د امریکا پر ضد چې دی یوې بیانیې ته هلته کې دوام ورکو، کوم چې امریکا رد کړی وه او ویلي وو، او په وروستیو کې دغه امداد هم جاری ساتلی دی.
ډېره مننه افتخار حسین صاحب.
مننه.
دا د وی او ای دی وا خبري خبرونه ده. د پاکستان د خزانه ټاکل شوی نوی وزیر اسحاق ډار پرون ماخام د وزیر اعظم شهبا شریف سره د لندن نه اسلام آباد ته را رسیدلی دی. اعلان شوی نوی د خزانه وزیر اسحاق ډار تر 15 کالو پورې د هیواد نه بهر خود ساخته جلاوطنۍ کې وو. هغه هیواد ته د بیرته ستنېدو په وخت ویلي دي هڅه به کوي چې هیواد د اقتصادي بحران نه روباسي. نور تفصیل یې اسلام آباد نه د وی او ای ډیو خبریال الیاس خان په دې رپورٹ کې راکوي.
د پاکستان حکومت د مفتا اسماعیل پر ځای اسحاق ډار د خزانه وزیر ټاکلو پریکړه کړې ده. مفتا اسماعیل د خپلې څوکۍ څخه استعفا ورکړې. په لندن کې د نږدې 15 کالو جلاوطنۍ او غنو غنګو سورستو د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او اقتصادي ماهر اسحاق ډار د ګولې دوشنبه په شپه د وزیر اعظم شهبا شریف سره یو ځای پاکستان ته راستون شو. اسحاق ډار به ډېر زر د خزانه مرکزي وزیر سوګن پور تکړي. ائتلافي حکومت د خزانه وزیر بدلولو پریکړه په یو داسې وخت کې کړې چې هیواد کې سیاسي اړې غړې لیدل کېږي او حکومت د یو شمېر اقتصادي ستونزو سره مخ دی. په هوایي ډګر خبریالانو سره خبرو کې اسحاق ډار وویل،
میں پوری کوشش کروں گا کہ پاکستان جس پاور میں معاشی طور پر پھنسا ہے ہم اس کو نکالے، جیسے ہم نے 98-99 میں نکالا تھا.
زبا حسا قوم چې پاکستان دا وخت کوم اقتصادي بحران کې انخته دی، مونږ د دین رو باسو. څنګه مچې پکال 1949 او 2014 کې روخ کله وو. نو موري وویل، هیلمند دی چې د پاکستان اقتصاد به په یو مثبت لور بوزي. سیډون کې وایي، تر کومه پورې چې پاکستان کې سیاسي بې ثباتي ختم شوي نه وي او ټول ادارې په خپل آئینی چوکاټ کې دننه خپلې ذمہواریاں نه تر سره کوي، تر هغه پورې اقتصادي ستونزې نشي ختمې دي. وی او ای ډیو سره خبرو کې سیډون کې فدا حسین وویل،
ظاهره خبره ده چې کچره ګارانټیز دي نه غسي او دي دغه شان په پټو سترګو راغري او دغه شان سیاسي ادم استحکام روان. نو بیا هو اسحاق ډار نه چې د اسحاق ډار سره نور هم ایکسپرت راولا لاغي د ملک معیشت نشي ټیک کولی. کچره لګونتا موقع ملو شي چې نه په دې معیشت لپاره مونږه اوس دی وخت کې د سیاسي خلو زلو نه اجتناب کوو، نو بیا به اسحاق ډار څنګه سکارو. نو اسحاق ډار ته د ټول نغټ چیلنج دا دی چې د ملک ټول ادارې په یو پی یودیږي چې نه اوس دی وخت کې ملک بچ کول غواړي.
فدا حسین اویل، اسحاق ډار ته غټ چیلنجونه د ډالر بیا راټیټول، د بجلی او ګیس مت کې غلاګانې ختمول او ملکی او غیر ملکی سرمایه کارانو ته دا یقین ورکول چې هیواد کې به سیاسي اړې کړې نه وي. او زیاته کړه، دا وخت چې پاکستان کومو اقتصادي ستونزو کې انخته دی، دې لپاره به ټولو سیاسي ګوندونو ته په یو پاڼه کېدل وي. سیډون کې وایي چې د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف غواړي چې ګوند ته د موجوده ائتلافي حکومت واګې ترلاسه کولو نه د ګرانۍ، لوړې کچې او خلکو ته اسانتیاوې نه برابرولو سره کوم سیاسي زیان اوریدلې. د اسحاق ډار راتلو سره هیله ده چې د هیواد اقتصادي وضع کې خواله راشي. په عین حال کې د پی ټی آی مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان تور لګولې چې اسحاق ډار د خپلو جایدادونو عذر وړاندې نه کړی شو، نو ځکه لندن ته ځغلېدلی وو او اوس د یو لوزنامې د لاندې راستنېږي. بل لور ته د ګل په ورځ د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپۍ بیه کې 4 روپۍ او 14 پیسې زیاتوالی ولیدلی شو او د ونډو بازار کې هم 15.1 پوینټ اضافه راغله. کوم نه چې سیډون کې وایي، سرمایه کارو ته ډاډ میلاو شو چې اسحاق ډار به په صورت حال قابو راولي.
تیرونه ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغان طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د ښځو ته د زده کړو حق ورکړي او خپلې ژمنې دې سرته ورسوي. په افغانستان کې تیر کال 15 اگست نه را په دې خوا افغان طالبانو په زیاتره ولایتونو کې د جینکو د ثانوي زده کړو باندې بندیز لګولی دی. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوه خبریال فرید شینواره د پیښور نه په دې رپورټ کې راکوي.
څېړونکي او د افغان میرمنو د حقونو فعالان وایي، په افغانستان کې د تیر کال 15 اگست نه د جینکو په ثانوي زده کړو باندې لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه به په را روان وخت کې دوی ته لوی زیان ورسوي. دوی وای د طالبانو لخوا د جینکو پس دکړو لګول شوې بندیزونه د انساني حقوقو نه سرغړونې دي او دا به په ټولنه منفي اغیز وکړي. د افغان میرمنو د حقوقو فعال اوش متوخی وی او وی ډی و توای افغان میرمنې او جینکای د ګرش میر بندیزونو او ستوندو سره مخ شوې دي.
یو کال په پوره کې دوه دی، اما افغان نجونې اوس هم نسې کولی چې مکاتبو ته ولاړ سي. د طالبانو لخوا هم کومه پرېکړه نه ده اعلان شوې. دا په دې معنی چې سږ کال د کانکور په امتحان کې موږ هیڅ شیزنه زده کوونکي نه لرو. دا په اصل کې د افغانستان سره شعوري دښمني ده. دا په تدریجي توګه د افغان نسل وژنه ده. که هر څومره بحرانونه له منځه ولاړ سي، خو د شیزنه قشر بې سوادي، د هغوی سره متفاوت چلند کول، دا خپله یو لوی بشري بحران زېږوي. نو زموږ هیله هم دغه ده چې مکاتب بیرته پرانستل سي او د ښځو ټول هغه حق او حقوق چې په اسلامي شریعت او وضعي قوانینو کې ورکړل شوی ده، هغه دې ورکړل سي.
د ملګرو ملتونو عمومي سیکرټر انټونیو ګوتیرش په وروستیو کې د تعلیم په موضوع غونډې ته په خپل وینا کې یو وار بیا په طالبانو غږ کړی. په افغانستان کې د جینکو په تعلیم بندیزونه په سمدستي توګه ختم کړي. هغه په نیویارک ښار کې د تعلیم په موضوع غونډې ته وویل، د یو میلیون یعنی لس لکو نه زیاتې جینکۍ د ثانوي زده کړو نه بې برخې پاتې دي او طالبان دې نړۍ سره خپلې ژمنې پوره کړي او بندیزونه دې لرې کړي. څېړونکي وایي افغان طالبان که د جینکو د زده کړو ترڅنګ بشري حقونه باوري نه کړي، نو په را روان وخت کې مشکل سره مخ کېدای شي. د پېښور پوهنتون د صنفي علومو څانګې استاد ډاکټر درویش خان پریدای وی او وی ډی وته وایي، په افغانستان کې لګول شوی بندیزونه بعد د ښځو او جینکو محرومیان نورې زیاتې کړي.
نو دغه جینکۍ چې د تعلیم نه تل لري کې، اول خو ته ټولنې ته دغه یو احساس ورکوي چې د ښځو تعلیم څه دومره ضروري شی نه دی. څنګه کولی شي چې ته ټولنې ته دا احساس ورکوي چې ښځه زموږ بسته هغه دومره مهمه برخه نه ده د ټولنې، او د دې نه بغیر موږ پرمختګ کوو، او په هغوی باندې ته د تعلیم او د روزګار او د پبلک لایف کې د برخه اخیستو لارې بندې کړي، دا امکان نه لري چې دا ټولنه به ترقی وکړي.
ډاکټر درویش خان پریدای وایي په افغانستان کې جینکۍ د تعلیم په میدان کې که دغه ډول بندیزونو سره مخ وي، نو بیا نړۍ سره سیالي نشي کولای.
یو کال د انسان په ژوند کې او د ماشوم په ژوند کې ډیر قیمتي وي. خدای مکه خدای مکه که افغانان انجونه د تعلیم نه تر نور د دوی د محرومي وغځول شي، نو ډیر لوی تاوان به وي. او دغه تاوان اوس خو موږ ته په نظر نه راځي، خو دا به په راتلونکي کې پته لګي چې زمونږ نیم په نیمه برخه د ځوانانو د ماشومانو بې تعلیمه پاتې شي، نو څنګه کولی شي چې داسې ټولنه به بیا یا داسې ملک به ترقی وکړي.
د افغان میرمنو د حقونو فعالان وایي په افغانستان کې د جینکو د زده کړو باندې لګول شو بندیزونو د لاسه ګڼ شمېر جینکۍ د زده کړو نه بې برخې پاتې شوي او ودونه یې شوي دي.
تاسو د وی او ای ډیوا خبري خبرونه ته غوږی. په ایران کې د یوې کورد خزی میسا امینی په پولیس تشدد کې د وژنې وروسته د احتجاجونو په وخت تر 200 زیات کسان نیول شوي دي، او په تیرو لسو ورځو کې په پرتشدد مظاهرو کې لږ تر لږه 160 کسان مړ شوي دي. د بشري حقوقو یو نړیوال سازمان بیا وایي چې د اتوار ورځې پورې په دغه احتجاجونو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا همکار ارباب محمود علي د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې راکوي.
په تهران کې احتجاج کوونکي د خونړې کال دی نارې وهي. د 22 کلنې مهسا امینی د وژنې د 2 هفتو وروسته هم په هیواد کې په لویه کچه احتجاجونه دوام لري. اپوز د دوی د مخنیوي لپاره په لارو کوڅو کې پرځای شوی دی. امینی د دې میاشتې په شروع کې د اخلاقیاتو د قانون د خلاف ورزي وروسته د پولیس په حراست کې لادرکه شوه او 3 ورځې وروسته دمل شوه. ایران ویل دی چې دوی د پیښې د پلټنو امر کړی دی. د امینی د وژنې وروسته په لویه کچه د دې سره نړیواله مرسته لیدل شوې او د ایران خلاف غږونه هم بیا راپورته شوې دي. په نړیواله کچه دا احتجاجونه په داسې وخت کې کیږي چې د امریکې په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه دوام لري. د ایران صدر ابراهیم رئیسی د مغربي هوادونو د خوا بندیزونه د ایران د خلکو خلاف په غټه کچه د بشر وژنې وسله بللې او د نړیوالو طاقتونو سره په کال 2015 کې د شوه د جوهري لوزنامې د بیا فعال کولو پر سر د خبرو شروع کولو ته یې هم رضامندي څرګنده کړې ده. د ریپبلیکن سینیټر جان براسو د ای بی سی دیس ویک خبرونه سره د مرکې په وخت دا یو غلطي بللې ده.
ایران د ترهګرۍ ملګری هیواد دی. دوی هر وخت د امریکې د دباهي ویناوې کوي. موږ دوی ته د جوهري وسلې ترلاسه کولو اجازه نشو ورکولی. ما ته هر وخت داسې محسوس شوې ده چې دا انتظامیه د ایران سره جوهري یا کومه بله لوزنامه کولو ته لیواله ده. زما په خیال موږ ته داسې نه دي کول پکار. دا انتظامیه غواړي چې ایران ته د لوزنامې دپاره په لسګونو ارب ډالره ور ولیږي، خو زما په خیال دا به د امریکې دپاره یوه بده لوزنامه وي.
په داسې وخت کې چې احتجاج کوونکي د پولیس سره لاس په لاس شوي دي او خپل د سر سپوټي یا حجاب په جار سوځوي، د بایډن انتظامیه وایي د ایران سره د جوهري خبرو اترو په اړه په خپلو ژمنو قائم دی او ورسره د ښځو د حقونو دپاره شروع شوي د احتجاجونو د مرستې غږ یې هم کړی دی. د امریکې د قومي امنیت لپاره د صدر بایډن سلاکار ای بی سی دیس ویک ته ویلي دي چې کله هم څوک د خپل حق لپاره اواز پورته کړي، امریکا ورسره مرستې کوي.
د
ایران په ولس، ښځو او په پراخه کچه په ایران کې دا یو عمومي سوچ دی چې احتجاج کوونکي د ښځې د وقار او د حقونو مستحق دي، او امریکا په دې معامله کې په ولسي کچه ښکاره او کلک دریځ لري. او تاسو ولیدل چې صدر بایډن د ملګرو ملتونو په ودانۍ کې د ایران د ښځو او د خلکو د نړیوالو بشري حقونو په اړه خبرې کړې دي.
په نړیواله کچه د ښځو د حقونو په نوملړ کې ایران ډېر ښکته دی. د ورلد اکنامیک فورم د کال 2020 په رپورټ کې یوازې په پاکستان، عراق، یمن، شام او ډیموکراتیک ریپبلیک اف کانګو کې د ایران نه زیات د ښځو د حقونو بد حال دی. په ایران کې که ښځې چرته هم بغیر د حجاب نه ولیدل شي، نو بیا دوی په جیل کې اچول کیږي. په اوسني احتجاجونو کې تر دې دمه په لسګونو کسان مړه شوي دي.
د وی او ای ډیوا ګران اوریدونکو، د دې خبرونه وخ سر ترسي زه نوشروان کلندر به زنه اجازه غواړم، خو اوس درته وړاندې کوم یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
په 13 دسمبر کې د جمهوریت په باب له سرمشرانو په شوي غونډه کې صدر بایدن ویلي وو چې دا وخت د آمریت او د جمهوریت ترمنځ روانې غرضي پردي زموږ په وړاندې لویه مسله ده. د نړیوالې ترقۍ لپاره د امریکې د ادارې د یو ایس ایډ منتظمې سمانتا پاور ویلي دي چې د آمرانه حکومتونو په لوی شمیر کې د راپورته کېدو او د ځینو جمهوریتونو د ناکامه کېدو باوجود موږ وینو چې آمرانه حکومتونه په خوایدو دي. سمانتا پاور زیاته کا چې د اوکراین خلاف د ولادیمیر پوتین ناترسه جنگ ته لاس اچول موږ ته دا ثابته کړی ده چې دغه استبدادي قوت کومه لار اختیار کړی ده. پوتین بهشکه چې د اوکراین د خلکو جمهوریت ته درامته دونه او د رشوت خورو مالدارو خلکو د کګلونه وارخطا دي. دین علاوه د اوکراین د خلکو خپل امنناکو یورپی گاونډیانو سره د جوختی ګوانګیری ساتلو خواهش هم ولادیمیر پوتین بي سور کړی دی. همدغه وجه ده چې د په اوکراین کې د مرګ جوبلی بازار ګرم کړی دی. د اوکراین د خلکو په ازادۍ سره د اوسېدو او د خپل جمهوریت خواهش د حفاظت کولو د پاره پخې ارادي او د روس د آمرانه حکومت د دوی د پخې ارادي په چقولو په سرا پاسېدل په ګرد دنیا کې په جمهوریت د مینو خلکو د حوصله او استقامت یو مثال دی. اوس په ګرد نړۍ کې زیاتره خلک خپل ملکونو کې داسې حکومتونه غواړي چې خپل خلکو ته زیات جواب دی وي، انصاف پسند وي او نمائنده وي. خلک اوس ځان له داسې حکومتونه غواړي چې هغوی ته څه عملي او سودمندې نتیجې وښيي او چې په خپله کارکردګۍ د زیات مساوي دریځ او اقتصادي او ولسي ترقۍ ښودنه وکړي. سمانتا پاور وی چې دا حالات د امیرانه قوتونو د کمزورۍ څرګندونه کوي. دی وویل چې د دنیا جمهوري ملکونه د ذاتی مد اتحادیان، ولسی معاشری، گنقامیز اداری، مذهبی او خپل وطن نشړلیشیوی گوندونه ټول باید چې هغه اتحاد او اتفاق وړاندې بوزي چې د اوکراین په معاملې کې خودلې دي. میرمن سمانتا پاور وی لکه څنګه چې صدر بایدن ویلی دی، هر کله چې موږ د آزاد پریس، آزاد عدالتي نظام، د آزادی ولسی معاشری، د سیاسي پارټو، د مقامی حکومتونو او د پارلمانونو په شمول د جمهوریت د بنیادونو مضبوطولو کار کوو، نو موږ له خپل اتحادیانو ته هم د جمهوریت د عملی مثبتو نتیجو خودل پکار دی. سمانتا پاور خپل بیان په دې ختم کو چې موږ له د امریکای دننه او د امریکای نه بهر ټول دنیا کې هغه خلکو ته چې زموږ اقدار ورسره شریک دي غږ کوو چې موږ سره ودرېږي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولیږئ. ایډیټوریل VOA Washington DC.